السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملیها میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري یې د کلاسیک او نوي شاعرۍ امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوي شاعرۍ یې خلکو ته وپېژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلې دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمېرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلی و چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده، بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي. یارستا د سخن ګوسترګو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي. بل هوس دستا بوسی ته هوس نکا په ګل شونډې لګول هم هنر غواړي. لکه پرخه د نرمې له برکته ګلونو خوب کول هم هنر غواړي. کلمبی لسر خیزی پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي. چې هر څوک ور باندې مینه کړي سنما هغه فن حاصلول هم هنر غواړي. اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا، خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخا د طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور و، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی و. تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسیدونکی و. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچي دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي. د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیزې ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو و. نو د هم په پښتو ژبه کې شاعري شروع کړه او ځینې ادبي تنظیمونه هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې د به شاعرۍ سره سره شاعران هم راغونډول چې په هغې کې به تنقیدي غونډې هم کېدي، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رادیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کې خودو.
او دا خبره صحیح ده، اصل قسم صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي کې په 1905 کې ادبي تنقیدي ټولنه د ځینو ملګرو په تعاونو په مرسته کېښود. نو د دې نه مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و انجمن ترقی اردو چې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. نو هغه وخت استعفا وکړه ورنه او بیا په فروری 1905 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو د دې نه مخکې په دغه سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانه کې، اوکا خټک و، عبدالرحیم مسجد و، فیض امیر سرحدی، ماسٹر جمال و دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټفارم نه و. د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به یا به مشاعرې کول یا به نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي صاحب ته دی. د هغه دا په 1905 کې تنظیم جوړ کړو او په دې باندې بیا دا کسان ټولو سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. دې نه مخکې په بنو په فضا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په ادی کې اکثر مجلسیان وو سندرغاړي وو پروګرامونو ته پتل ته کې به مجلسونه کول کنه او شاعر دا سندرغاړي مینس کې فرق کول کرا وو صاحب صرف د دې تنظیم یې جوړول نه پس ورو خبره کوي په سندرغاړي کې په فرق باندې پوه شو د نوبي اجازه کې چې تر اوسه پورې کوم ادبي بیداری دا یا ادبي شعور دی یا په پښتو ادب کې د بندو د غزل د او د نظم کوم مقام دی د دې ټول کې وایم چې تاریخ کوراتی صاحب ته دی ځکه چې تر اوسه پورې چې کومه سلسله روانه ده دا د تاریخ کوراتی صاحب دی ځکه چې څنګه دا پس دا ادبي ټولنه ابتدا کې خو ډېره فعاله وه هفت روزه ورځنی پروګرامونه یې کول بیا پنځه ورځنی شو بیا میاشتنی شو او ورو پکې بیا دا یخ شول پروګرامونه تقریبا ختم شول او د خلکو د انټرست پکې د ملګرو د التفی پکې ختم شو هغه کې څه داسې کسان وو چې هغې پوهنه د تنظیم مخکې اونه چلېدو په هغه انداز کې لکه څنګه چې جوړ شوی وو بیا په 1968 کې د عبدالرحیم مجذوب په مشرۍ کې کوم کسان چې دا پښتو ادبي ټولنه خفشیو هغه یو نوې ټولنه جوړه کړه ولسی تنقیدی ټولنه په دې کې دا کسان چې دا پکې شامل وو حکام خټک عبدالرحیم مجذوب ماسټر جمال ماسټر اطلس خان او رحمان طارق او سید عبید سرحدی بلایف سیفی دا ټول پکې شامل وو په دې تنظیم کې دا تنظیم بیا ډېر ښه وچلېدو دی به تنقیدي د شخصونو باندې دا کول خو عبدالرحیم مجذوب صاحب چې په 1983 کې د بدو دغه ته لاړو لکه مربت تشویب شو نو تنقیدي ټولنه مډیله شوه بیا یو د بدو کې یو ډېر مشهور ادبي خدمتګار رجب خان رجب هغه په څه طریقې باندې دا ټولنه ژوندی وساتله او وروسته بیا په 1970 کې لږ بګ دا یو بیا دا فعاله شوه هغه زمانې کې پکې زه م شامل شوم زما د وینا مطلب دا دی چې طاهر قراچي صاحب پښتو ادبي ټولنه نه وه جوړ کړې نو ولسي تنقیدي ټولنه هم په وجود کې ده هفته او بیا د دې تنقیدي ټولنې تربیت یافته خلکو په خپلو خپلو علاقو کې په خپلو خپلو سیمو کې ادبي تنظیمونه جوړ کړل چې په هغې کې زه نو تنظیمونه ډېر زیات فعال دي اوس هم خو دا ټول فیس چې دی دا د طاهر قراچي صاحب دی او طاهر قراچي صاحب په دې ادبي بیداری او ادبي شعور کې بنیادي کردار ادا کړی دی
د طاهر کولچوی ملګری شاعر اشرف عدیل د هغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
د ما د اسیس پی پېښور د دفتر نه په کال 1973 یا د کال 1974 په شروع کې د ایس پی آفس بنو ته تبادلا راوښو تر دې وخت ما شاعری کوله خو پټه پټه د ما جان پېښور کلکا میرش علی خان خټک مرحوم ایسای اکبر مرو جونیور کلرک محمد علی پنیالوی او ماسټر تاج علی تاج سره وشو دې وخت په بنو کې دوی ادبي ټولنه ایوا بنو تنقیدی ټولنه او ایوا بنو ادبی جرګه موږ د بنو تنقیدی ټولنه ممبران غړي شو طاهر کولچوی صاحب د بنو ادبی جرګه یو ځلن استور و دا طاهر کولچوی صاحب چای بازار کې د حکمت او د کتابونو کتابت روزګارو طاهر صاحب ډیر زیات خوشنویس وو دا هغه د لاس لیکل به داسې ښکارېدل لکه چې په کمپیوټر شوی وي طاهر صاحب بریش سړی و پرانست ګریوان مناسو د ستارو ویخته به داسې ښکارېدل لکه چې ټول عمر یې چرته ګمان کړی نه وي موږ به اکثر د مازدیګر په وخت د طاهر صاحب دوکان ته تلو د هغه سره مو ګپ شپ لرو ما ته یاد شي یو ځل داسې وشول چې موږ د ده سره ناست وو چې دوه ځوانان بېګونه په ترخ کې راغلل او پوښتنه یې وکړه چې د طاهر کولچوی صاحب دوکان چرته دی انسپکټر میرش علی خان مرحوم ورته وویل چې دا لیونی دی طاهر صاحب هغه ځوانانو ته وویل چې راځه یې بچوی دوکان ته راوخوې څه پس طاهر صاحب هغه نه تپوس وکړ چې خدمت وایي هغه ورته وویل چې هېڅ خدمت نشته موږ د بلوچستان یونیورسټي سټوډنټ یو بس د تا لیدلو ته راغلي یو په دې وخت کې د طاهر صاحب زوی چې ماسټر و راغی طاهر صاحب خپل بچي ته وویل دا ځوانان کور ته بوځه دا به نن زما مېلمانه وي
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې طاهر کولچوی ته د بنو د ادبی لارښود مقام حاصل دی
طاهر کولچوی ته ارواخاد غازی سیال داسې د عقیدت پرځاونه وړاندې کوي چې محب د پاک وطن وو چې د بل په درد دردمن وو چې د زړونو ترجمان وو د ادب روح روان وو یو حکیم وو ښه کاتب وو کړه اوړی مناسب وو یو ملنګ شنې انسان وو د ادب روح روان وو فلسفي وو مفاکر وو دانشور وو مدبر وو سخنور وو سخندان وو د ادب روح روان وو دی وقار د ملک او قام وو خدای ور کړه لوړ مقام وو او په ځمکه خو آسمان وو د ادب روح روان وو د پښتو په شاعری کې دوی نوې رنگ پیدا کړو زندگی فن ته ور کړه ځان په فن کې فنا ستا د حسن د گلشن لکوما گلاب وسا واخلم زبورای مناتوانا او گلونه به شمار دی د بنو ادبی لارخود طاهر کلاچوی چې خپل نوم یې غلام سرور وو او د پلار نوم یې فقیر نور محمد وو فقیر نور محمد د قدری سلسله یو صوفی بزرگ وو د طاهر کلاچوی یو بل ورور کامل کلاچوی هم شاعر وو چې هغه د دنه دوه کاله کشر وو دوی دواړه په بنو کې اوسېدل د مقامی خلکو هم او چې د لرې لرې کوم شاعران ادیبان به بنو ته راتلل لکه حمزه بابا د هغوی د ناستې ډومبې ځای چې وو هغه د طاهر کلاچوی دکان وو طاهر کلاچوی اول اول اردو شاعري کوله او د انجمن ترقی اردو په نوم یې تنظیم لره وروسته هم په دغه طرز د پښتو ادبی ټولنې په 2 فروری 1956 کې بنیاد کېښو د بنو خور وور ادبی ولسی شاعران په یو ځای را جمع کړل او د دوی په نوې جدیده طریقه ادبی تربیت وکړو د دوی یو خپل مکتب فکر وو ډېر زیات شاگردان یې لارل ډېرو خلکو ورسره مینه کوله د ده شهرت تر کلی کلی رسېدلې وو په هغه شاگردانو کې یو غازی سیال او بل متی الله قریشی داسې نور هم وو زیات لکه ماستر جمال ده د پښتو ادب روزنه او د شاعرانو ادبی شاعرانو ادبی تربیت ډېر په مینه وکړو د ده په فن او شخصیت یو کتاب قاسم بنوی د پښتو اکیډمۍ ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر پمرستا ہم چاپ شوئے دے او یو دا دا طاہر کلاچوی کلیات عمر دراز مروت پا 2014 کے چاپ کری دی طاہر کلاچوی دیر عمر پا بنو کے تیر کڑے دے دا دا بچی ہم دلتا لوی شوئی دی و دنے کڑی دی دلتا ملازمت دوی اختیار کڑے دے
دا مشال ریڈیو گرانا وردون کو اسوا دمکو او سندر آورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تاپ رکھی بانو خر سولم و نادانا رکیبانو خر سولم اغیارو سردا سے گانا کڑے ہوں او تال اغیارو سردا سے گانا کڑے ہوں زمر ور دل متا برا شڈلم زمر ور دل متا برا شڈلم ونا دانا پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
سندره تاسو واورېده. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته وویل چې د بنو په خوره د طاهر کلچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویه برداره ونه بدل شوی دی.
طاهر کلچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کلچي سره بنیادي تعلق لرلو، خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه. نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد و یا بنیادګزار و هغه طاهر کلچوي صاحب دی. نو دا ډېر غټ خدمت و. دا هغه دور و چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به و، نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی او نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه مخې ته راغلی و. نو دا طاهر کلچوي صاحب و چې تحریري ادب دپاره هم یه بنیاد کېښودو او سره و سره چې کوم معیاري ادب و هغې ته پاره هم یو ټولنه جوړه کړه. د دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې اولسي ادب غوندې به و، هغه به خلکو سندرې لیکلې، ټپې به یې ویلې، ورسره ورسره چربیتې به یې ویلې. داسې خاص مناسب پلیټفارم چاته نه میلاو. نو دا کلچوي صاحب برکات و چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټفارم ورکو، چې د دې پلیټفارم نه بیا موږ ته پته ده چې د سیال صاحب غوندې شخصیت هم راووتو. او بله بیا خاصه خبره دا وشوه چې دلته یو ادبي کلچر جوړ شو په بنو کې. او تاسو ته پته ده چې بیا هم دغه ادبي ټولنې داسې ورته ووایا چې ادبي ټولنه که موږ تیسیس وګڼو که نه، نو بیا تنقیدي ټولنه د دې انټي تیسیس وه. نو تنقیدي ټولنه په وجود کې راغله. د دې ټولنې په بنیادګزارو کې مزوب صاحب، در صاحب، په خپله بر صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی. داسې نور زمونږ چې کوم ماسټر جمال صاحب، ثاقب صاحب، مجبور سورانی صاحب او ورسره ورسره متی الله کشی صاحب هم، نو دا هغه شخصیاتو چې بیا دوی چې کومه تنقیدي ټولنه هغې په وجود کې راوسته. نو دا په بنو کې د ادب د دوې دارې یعنی وچلېدې. لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې چې یو طرف ته دبستانې دلی کار کولو، بل طرف ته دبستانې لکھنؤ کار کولو، بالکل همدغه شان بنو کې هم دا دوه دبستانونه یا دوه ټولنې په حرکت کې راغلې. ادبي ټولنې ملګرو خپل پروګرامونه کول، مشاعرې به یې کولې، تنقیدي نشستونه به یې کول او د ټولې پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل. نو یو قسم هغه ادبي کلچر چې کوم حکم و که نه، هغه بنو کې وده موندوله. او د دې ادبي کلچر چې کوم شعاګانې وې یا جلبې وې، هغه ټوله پښتونخوا کې خورې دی. بله ورسره ورسره چې کوم د تنقیدي ټولنه وه، هغې بنیاد هم ډېر مضبوط و، هغې کې ډېر اعلی تعلیم یافته لیکوال و. نو هغه هم یو کار کار شروع شو یو لیکلو سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانه مخه تراغله داسې د ادب چې کومه قافله و دا مخه روانه و نو لکه څنګه چې ادبی ټولنه موږ ته د سیال صاحب د شخصیت راکو د غرنګ تنقیدی ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسټر جمال صاحب وقاف خټک صاحب وقاف خټک صاحب هم داغه دور پیداوار و کم دور کې طاهر صاحب کار کولو اگر چې وقاف خټک صاحب به طاهر صاحب باندې تنقیدی کتابونه هم لیکلي دي خو بنیادی چې ادبی کلچر او ادبی ثقافت داغه په تشکیل کې او داغه په تنظیم کې د کلاچی صاحب یو بنیادی کردار و د دې نسوک میں انکار نشي کوي نو اوس گزارش دا و چې یو ادبی ټولنه بل ورسره تنقیدی ټولنه هغه دغه دواړو ټولنه نور ډېر ټولنه وزګولې که اوس مطلب دا تنقیدی ټولنه چې کوم ځوان نسل دی ډېر ښه غزل لیکي نظم لیکونکي هم لري وسره وسره تنقید هم پکې کوي افسانه لیکوالو پکې مخې ته راځي دا تخم دی بچ دی چې کوم طاهر صاحب کړل اوس ان شاء الله یو د باردار او نه په شکل کې موجود دی
د راتمبر ادبی جرګې سرپرست شاعر او لیکوال فرختل حسرت ته طاهر کلچوي د زده کړو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
طاهر کلچوي تر میډل پورې خو باقاعده تعلیم وکړو ولې وروستو د پلار سره د کاروبار په سلسله کې د تلو راتلو په وجه خپل تعلیم جاري ونه ساتلو او غالبا د ماحول اثر په وجه د شاعرۍ ابتدا د اردو نه کړې ده د خپل کاروبار په وجه زیاته برخه په بنو کې هم تیره کړې ده په بنو کې د یو وخت پورې د انجمن ترقی اردو ادبي تنظیم صدر وو خو په کال 1956 کې مستفی شو او بیا یې دا پښتو ادبی ټولنه بنو پنوم یو ادبی ټولنه جوړ کړه طاهر صاحب د ډېر وخت پورې د دغه ټولنه سرپرست او مشر ناظم وو طاهر کلچوي د پښتو ادب د پاره ځان وقف کړی وو دا یو بهترین خطاط هم وو په فارغ وخت کې به کتابت هم کولو دا طاهر کلچوي نظم او نثر اردو او پښتو اکثر معیاري رسالو او اخبارونو کې شایع شوی دی د مینې غې کتاب یې پښتو تو ایم اے او بی اے کورسونو کې شامل کړي دي طاهر کلچوي یو داسې شخصیت وو چې د الله فیضا د بنو نوم په پښتو ادبی دنیا کې وځلیدو سو وخت چې د بنو د پښتو ادب تاریخ لیکل کیږي نو شروع باید طاهر کلچوي د نوم نه کیږي راتلونکي نسلونه به د طاهر کلچوي نوم ډیر په فخر سر اخلي او د پښتو ادب عظیم محسن به ګڼي طاهر کلچوي په بنیادی توګه یو د غزل شاعر دی د غزل وجا طاهر کلچوي په ادبی دنیا کې خپل مقام موندل دي طاهر صاحب په اردو شاعرۍ کې د علامه اقبال او په پښتو شاعرۍ کې د رحمان بابا نه متاثر ښکاری د ده شاعري د قدیم او جدید رجحاناتو یو ښکلی امتزاج دی رحمان بابا د شاعرۍ نه د ده انداز جدا دی په زړو او نوي شاعرانو کې د چا تقلید نه دی کړی البته د پښتونخوا ډېر شاعران د شاعرۍ نه متاثر شوی دی او د شاعرۍ تقلید یې کړی دی د طاهر کلچوي په پښتو ادب کې مقام ډیر اوچت دی د اردو ژبې په مقابله کې د پښتو شاعرۍ کې ډیر مشهور دی که دا وویل شي چې په خیبر کې امیر حمزه دی او په بنو کې طاهر دی نو غلطه به نه وي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو سندره تاسو واورید اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر احساس هټک ته طاهر کولچوی د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپل خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، او سم او گپ او قتلل هم هنر غواړي، او ته بوتې هو ارسوک لیکي طاهرا خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کولچوی دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتې دی چې مونږه ځواني وایا دسې نوی نوی عمر و. د مینې غېږ یو کتاب مې پلار ته چا راوړی و، نو مونږ لاسو ته راغلی و. نو هغه وخت کې د ده شاعرۍ سره مونږ آشنا شوي وو، د نن نوم سره آشنا شوی وم. هغې نه پس چرته په اخبار یا په رسالو کې د ده ذکر و، د ده شعرونه مخې ته راغلي دي. یعنی نه ما لیدلی دی خو نه مو کتلی دی، خو د شعر په اړه یې ډېر کم خلک به وي چې د طاهر کولچوی د نوم سره آشنا نه وي، ځکه چې دغه کس دغه شخصیت داسې شعرونه په دې یعنی په معاصر کې داسې شعرونه ویلي دي او پریښي دي چې په کلاسیک رنګ هم ښکلا لري، د تصوف خپل رنګ دی ورکې، د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعري ورکې ښکاري. او بل طرف ته که مونږ وګورو هغه حسن او د مینې باندې لکه هغې مین موضوع ماته ښکاري چې دغه او هغه حقیقي حسن او حقیقي مینه. او حقیقي حسن لکه د باطن او د ظاهر یعنی د جلال او د جمال د رنګونو چې کوم هغه باندې مین سړی و، او د کائنات او د فطرت په رنګونو باندې مین سړی و. هغه یو شعر دی وایي چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي، په سړی کې سړیتوب چې را بیدار شي. لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري هغه د انر او د ظاهر رنگ یو وي، که هغه لکه انسان نو هغه کې ښکلا په خپله ښکاري، هغه په سترګو باندې د هغه د انر رڼا راوځي، هغه یو تاثیر لري. نو دای داسې د حسن او د مینې شاعر و. او ماته خو خپله خوله ډېره وړه ښکاري چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې زه خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسده ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کولچوی د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او ته بوتې خو هر څوک لیکي طاهرا خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. دا خبره ډیره د پام وړ ده چې طاهر صاحب په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړی و چې غیر چاپیره ته د نورو ژبو ماحول جوړو. په خپل د اردو شعرونه هم ویلي دي، لکه ما ته یو شعر یادیږي چې میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبره دا هم ده چې د بنو داغی خوا و شا که دا پختو ادب حل و زل و بنیاد هم طاهر صاحب بیخه و او دیتا و دا هم طاهر صاحب ور کرده و بلا خلقی هم روزلی و دا دوی پا اغا روزل و خلقو که دیر لوی لوی نمونه هم دی دا پختو دا ادب و لکه که زد مثال پتا ور بانده یو سو نمونه تی یادو منو مجبور سورانی صاحب و مطیع الله قریشی صاحب و دا سی نور دا دا طاهر کولچوی صاحب بنیاد و چی دیخه و و اغی بیا و دا وکڑا دی شخصیت پوری ما تا یو واقعی را یادش و چې زما په خیال راشد جان چرته و مستاسو نه مې په کوم محفل کې اورېدلې وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو ل راغلی و. چې کله هغه د حکومت دوکان ته راغی نو ورته ویل مړه ته خو سم دم سړی زه خو ستا لیدلو له نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل نو ستا څه خیال و؟ سړی وی زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې یې او مریدان به در نه راتاوي. او دې واقع مطلب مې دا دی که مونږه د دې نه یو دغه اخلو یو خیال، نو کېدای شي دا دې سړی ځکه ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه د داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و، لکه د رحمان بابا پکې حکمت او پند او نصیحت هم زیات دی. تر څو یې د کلام خبره ده نو د حمزه بابا غوندې هستیو د طاهر صاحب د کلام ډیر ستایلی دی او د هغې ډیر تعریفونه کړي دي، معتبرې ګرځولی دی. د هغوی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخي رنګینی جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه د دې دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تند ماتيږي. زه یو سو شیرونه ستاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته ډالۍ کوم چې د شبنم غوندې مزاج له برکته خوب کوي شم د ازغو په بسترې هم او په زړګي د مشاته بس تیریږي چې د زلپ پتا شانه ورغاړي وزي. دا یو شیر خو ډیر زیات مشهور و او ډیرو مرګرو به اکثر په ادبي محفلونو کې د دې ذکر کاو چې دا خو ته چې د هر چا غېږ کې وسی گینستا لایق نه ده د هر چا غېږ. او ما طاهر له شرمه شا کړه مې کدی ته چې په لاس کې د ناخلو مې جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلچوي په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوی او کلاسیک ادب ترمنځ د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پیړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کوم دی جدید ادب چې کوم دی هغه مخې ته راتلو کا موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو نو هلته حمزه بابا او مطلب د دې سره چې کوم ګروپ و دوستو مت خان کامل صاحب فضل حق شایدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کسنو سوا د طاهر کلاچوي نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک چکم و دا ډی خان پورې لکا میاولی پورې دا یوه منطقه او دا یوه ضلع ګڼلې شوه چې دا د مرکز بنو شار و. نو په دې کښې دا د فرشته صفت انسان طاهر کلاچوي صاحب راغی او دلته مطلب ده چې د سو نورو نو کسانو سره د جدید ادب چې کوم دی هغه بنیادی تیجا په جنوبی سیمه کې شیر دا ولا دا په دې تناظر کې قتل پچار دی چې دلته جدید ادب چې کوم وو هغه مطلب ده چې دلته په زده کولو او پښې زده کولو باندې وو. د دې نه مخکې هم دلته ادب وو. نو ادب زما خیال دا دی چې ادب کو هغه ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب ده چې د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب وو د هغې کسانو لکه د دوی نه مخ شیر غلام شاعر شمشی خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دې نه مخ شه کسان وو خو دا غوی ادب چې کوم دی دا غوی چې کوم تخلیق کړای زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تلا چې کوم دا هغه نشو تللای. بنیادی چې کوم د جدید ادب رادا ژوندونکي کسان چې دی هغه کې طاهر کلاچوي او دلتا عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې د کوم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کوم دی یو نوی بیداری چې کومه وه نو دا په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سرخیلان دي. غزي سیال صاحب د خدای وبخشي دا ورسته ورسره ملګری شو. دا داسې کسان وو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم وو هغه خدای بخښلي طاهر کلاچوي صاحب کړه. او د دې نه مخکې ادب چې کوم دی هغه زه جدید ادب نه ګڼم. او چې کله هم طاهر کلاچوي د بنو په مځکه باندې چې دلته د حکمت دکان کولو پښه ایښې ده نو مطلب ده چې هغو سره د بنو دا ولسي تنقیدي ټولنه شوه نو دا مخې ته راغله. نو دا د دوی په زیار باندې مخې ته راغله او نور کسان چې کوم ورسره هغه ملګري شول. نو دارنګې مطلب ده چې دا ادب دلته پښې زده کړي دي او د دې ټول کریډټ چې کوم دی هغه طاهر کلاچوي صاحب ته درومي.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سیکرټر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلاچوي کار او زیار ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې څومره چې حق دی.
دغه به واړه خوله غټه خبره وي خو دومره به اویم چې طاهر کلاچوي صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلي نه ده خو په هر دور کې داسې نومیالي او شازلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوي صاحب د خویا ډېر ملنګ سړی و خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوي صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه پسته روانه خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې دا ارواحات ټوله شاعري په سیل منتنې سند کې ده.
ارواحات طاهر کلاچوي صاحب وایي چې ښایست یې هم پښتو دی هم ګڼه دی
په وطن کې زما دا سجنا همشتا ما طاهر د زلف دام کې مکه باسا په دنیا کې زما نور کرونا همشتا یا لکه بل ځای کې وایي چې دا پښتنه د ښاغلي سړي وکا چې زمری چرته ایسار شي خال یې څه شي د خندا تسلسل مختمه و خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه زه به دا خبره ډېر په افسوس سره وکړمه چې څومره د طاهر کلچوي صاحب شخصیت یې د هغوی ادبي قد و قامت یې دومره په طاهر کلچوي صاحب باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلچوي د شخصیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې حیران خټک مشال رډیو ته وویل
خبر نشم کوي او که څه وایم نو هغه به زما خبرې د خېټې د خبرې وي، هغه به مصنوعي خبرې وي. زه غواړم چې په دې لړکې تاسو د یو مستند حوالې سره خبره وکړم او دا حواله چې ده د اساري ګل اثار صاحب ده، هغه طاهر صاحب ته ډېر نږدې او ټول عمر دا ربیټونو سیکټري پاتې شوی و، تیز به مغه چلو او اکثر به طاهر صاحب سره ناست و. اب هر حیثیت طاهر صاحب لیدلې دی، هغه په جلوت په خلوت کې لیدلې دی، دغه سره یې سفر کړی دی، دغه سره یې معمولات او معاملات راغلي دي. نو داسې که د ساري ګل صاحب په حواله زه د طاهر صاحب د شخصیت په هکله خبره وکړم نو زما خیال دی چې هغه به ډېره معتبره وي. ساري ګل اثار صاحب د طاهر کلچوي صاحب د لومړۍ شعري مجموعه د بلې غېږ په شروع کې د طاهر صاحب پیرنګلو په انتہائی سادگی سے خدا سے معلومی گی لکا چھ تدوی پلیمو کی دمازی مختلف و داستانو ناوتر کے غڑوی سنگ چھ لباس سادہ دے دغا سے ازرم صفات پر سر دے چھ سو وقت گورے پا لکلو باختاوی ولی چھ دے بہترین خطاتم دے او پا فارغ وقت کے کتابتم کری دا دے دا علاوہ یو مستند او حاضر حکیم ہم دے ایف صرف دا ساتگے یو جندے تصویر او دا اخلاق و خزانہ دا لتکبر او لغرور نا بلکل ناشنا دے کم د هر چا عزت کوي، خوشخلقه دومره دی چې ته به وایې دا انسان بیخي تریخې نه لري او د خبرو په وخت مسکی مسکی کېږي. هر وخت شاعران دانشوران او عالمان ترې چاپېره ناست. مالي لحاظ سره یو درویش دی او ډېر خوددره او په زړه ودان دی. مجبور سورانی صاحب هم طاهر صاحب سره نږدې پاتې شوی دی. هغه په طاهر صاحب په اخلاقو سرخط لاندې یو مضمون هم لیکلی دی. هغه وایي چې طاهر صاحب یو انتهایي مشفق انسان و، درنې خبرې د هغه پېژندګرو وه، د سپکې او د غلطو خبرو نه یې خپله ژبه پاکه ساتله، د خپلو ادبي ملګرو سره نیت او زړه صفا و، چال چالاکي یې نه کوله. د طاهر صاحب په عملي ژوند کې د دوی سپېڅلي اخلاق نمایان و.
د طاهر کلچوي د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
طاهر کلچوي صاحب چې څومره پورې د شاعرۍ تعلق ته او بیا د دوی د شاعرۍ محتویات چې کوم دي، مندرجات چې کوم دي، کانټنټس، په هغې باندې چې موږ نظر اچوو نو ډېره متنوع او ډېره رنګارنګۍ نه ډکه شاعري کړې ده. په هغې کښې د دوی چې کوم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي. د غزل یې هم ښلې شاعري کړې ده او د نظم یې هم ښلې شاعري کړې ده. او دی نه صرف چې د پښتو شاعر و بلکې د اردو شعري مجموعه یې هم مخې ته راغلې ده، درې څلور کتابونه. دې باندې چې کله موږ نظر اچوو نو چې څنګه د مختلفو صنفونو په حواله سره دلته رنګ رنګي موږ موندوای شو، دارنګه د فکر په حواله هم موږ ته د یو نه زیات خیالات فکرونه دا راځي مخې ته. د دوی چې کوم که غزل دی او که نظم دی، ځنه تړون خو چې کوم دی داسې موږ ویلی شو چې د پاکستاني چې کوم نوی مملکت مخې ته راغلی و د هغې په تنظر کې ډېر نظمونه هغوی ویلي دي. دې سره سره غزل چې کوم دی هغه یو داسې عجیبه غونې حیثیت لري د دوی غزل، چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا شاعری چې کوم ده هغه موږ د نوی او د زاړه ادب په مینځ کې ژدولای شو او د دوی شاعری د پل حیثیت کار کوي. دارنګه چې کله موږ په جنوبی منطقه یا جنوبی سیمو کې نظر اچو نو چونکې دای سرخیل دای دای مخکښ دای نو د دنه مخښه خدا سه یو کس دلته په جنوبی سیمه کې نو چې دوی پیروي یا تطبو کړي وي. البته حمزه بابا سره د دوی ناستا پاستا هم و تعلقی هم ور سره ما وای چې سه حیثیت چې دا غوی په شمال کې حاصل ده هم دا حیثیت دوی ته په جنوب کې حاصل ده. دا دوه کسان پیرالل متوازی روان دي. د ده شاعری هم دا جدید او د زوړ ادب په منځ کښې احد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغو دواړو ادب کې. د دوی شاعری چې کوم موضوعات دي یا فکر په حواله سره د دوی ډایورسټی ده نو په هغې کې صحیح خبره ده چې دلته رومان هم شته، دلته عشق هم شته، دلته حسن هم شته. خو هغو یو طریقه واردات غوندې چې المجاز کنترۃ الحقیقه بس دا د مجاز په پوړیو به مطلب دا ده چې دا کسان مخې ته درومي. یا هغه د غالب خبره هر چند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. نو دوی چې دا اسلوب په حوالہ یا دا سبق کا په حوالہ سر موږ ګورو نو دوی شاعری آسان فهمه ده او دا دوی ته حمزه بابا د تشبیحات او یو قسم پلار ویلې ده. ډیر زیات تشبیحات استعاره او دې نه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډکشن چې کوم دی دلته ډیر په کښلي انداز سره استعمال شوی دی. داسې معلومیږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د ده نه مخښې جدیده شاعري موجوده وه خو داسې نه ده. شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستې وي ځکه چې هلته د دوی تګ را تګ و. نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمکس ته رسېدلی دی خو په مجاز سره سر دا خبره هم حقیقت ته چې دوی دا تصوف سره او دا حقیقي عشق سره یو سر ته چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پسې منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل. نو د رحمان بابا چې کوم شاعري چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله باندې وایي چې و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم، آینې غوندې بېرویه بېریا یم، و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم. که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یاره دا خو د رحمان بابا شاعري چې کومه ده د مجاز شاعري ده. خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یاره دا خو د حقیقت شاعري هم ده.
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منګل داسې ځواب کړه:
لکه څنګه چې دی یو صوفي شاعر و، کلام یې د تصوف نزاکتونو نه ډک دی، دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروري قادری هم یو صوفي شخصیت و او ده د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی. طاهر کلاچوي خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و. د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په فارسي ژبه یې هم پوره قدرت و. د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه. طاهر کلاچوي په بنیادي توګه د غزل شاعر دی او غزل یې د تصوف د باریکیو نه چاپېره چورلي. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینې خلک یا ځینې محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثره و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي، ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ځان ګړتیا په خپل ځای ساتي. دستا زلفې ژمنځوم په ژمنځ د فکر، ګنې سر وې سر ته لاس د چا رسېږي، او یادا دا خو ته یې چې د هر چا غېږ کې اوسې، ګنې ستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. طاهر کلاچوي چې غزل ته کومه رنګینی وربخلې ده هغه د ده د فني پختګۍ ثبوت دی. د ده بنو نما په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ له کبله وځلوله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي، لکه چې دا شعر: بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی او د مینې کوم کوم سوز او گدا چې د غزل کې په نظر راځي هغه د محبت نه ډک زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلک چاپ شوی دی. لوی خلک یې د نثر کتاب دی. د مینې غږ په ولس کې بے کچه مقبولیت لري او دا کتاب سو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلچوي د یادیدلو لپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي او ته بوته خوارسو کوی طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستوري، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو بے شک چې تنظیم سازی ده او ادبی هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبی هر ځله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبی تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل، مشاعری او تنقیدی مجلسونه یې پیل کړل چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډیر په وړاندې لاړو. لوی خلک یې د نثر کتاب دی خو شهرت یې شاعری ده، په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروی وو نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی و، دغه اثر په دوی هم شوی و. دغه وجه ده چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو ما ډېر پخوا اورېدلی و چې دا خو ته یې چې د هر چغې کې اوسې گنستا لایق نه ده د هر چا غږ. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبی اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. خو د دې هر څه باوجود داغوی په شاعری کې رومانیت دی، حسن دی، مینه ده، ښکلا ده، سوز دی، گداز دی. خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا او ښکلی دی چې طاهر کلچوي ته په خپلو هم عصرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی دی.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم گو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چاغه په کتابی صورت کې چاپ شوې نه دی، خو ما هغه وخت په لواشاری سلا کې و چاپ کېده، کراچی نه به یواری سلا چاپ کېده، په لواشا پاغه کې ما دغه یو دوه افسانه لوستې دي او خې د معیار افسانه لیکلې دي. د طاهر کلچوي یو اردو غزل دی، میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجھا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دد پختو غزل سو شیرو نہ ہوں، محبت کے کغمشتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخارشتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریک دی کا خبر شول، چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا، پا دنیا کے زما نور کارونا ہمشتا. دا طاهر کلام په داسې ترکیبونو او تشبیهاتو موړ دی چې د ده د غزل هر مصرع ځان ته خپله ځانګړتیا لري. هغه وایي دیوانا ته دیوانا ورغاړه وسي، فرزانا ته فرزانا ورغاړه وسي، د توبې د متولو په خوښي کې سراهی ته پیمانا ورغاړه وسي، کیفیت بے دزڑ سوی ملگرو چٹی وے تا پروانا اور غاڑا اوزی، کتا ہر تا خوا ورنکڑ با کی نشتا دتا غم خو خما خا اور غاڑا اوزی.
فرخ دل حسرت مشال ریڈیو ته وو چې طاهر کلچوي د مینې شاعر دی.
طاهر کلچوي په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. دا غو د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دی، ځکه په شاعرۍ کې د عشقیا موضوعات ډیر په نظر راځي. ځنې شعرونو کې د تصوف افکار هم شته. تصوف د ده د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی. طاهر کلچوي په شاعرۍ کې د فن کیل دی، لکه وای او ته بوته خو هر څوک لیکل طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلچوي صاحب که په غزل کې د مجازي حسن ستاینه کړې ده، که حقیقی حسن خدا غزل تغزل یہ پہر حال کے برقرار ساتلے دے پا بنیادی توگا غزل ڈیر گران صنف تے زکے پہر شعر کے بیل بیل مضمون بیانول اور سرا دا کافیا ردی پا ببندی ہم وی ڈیر کم شاعران دا سوی چی دا غزل پا لوزیماتو پورا پورا اخی جی طاہر کلاچوی دا غزل نا علاوہ نظمون ہم لکلی دی دا طاہر کلاچوی نظمون زن خوا او زن ڈیر خدی خوب مقصد او بے ضرورت نظم یو ہم پکے نشتا کل سوالگرا دادا یو کل نظم دے چی پکے دا یوے سوالگر اکسی پکے شوی دا رحمان مباتا پر زمان ڈلائی کری دی مونگ دا کلی پاکستانیو پختو سحر ریختین رہبر الوداع اتفاق داسی نظمنا دی چی دستین وڑ دی دا طاہر کلاچوی تصوف دا تصوف دا حقیقت پا حقلا دا اولیاء او دا دانشورو ډیر اقوال دی خوشادہ او پجامع الفاظو کے دا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ پا قول تصوف دا فاصلہ اخلاق و نم دے سمرا چی دا انسان اخلاق بلند او سپیسلی وی ہوا با ستر او لوی صوفی وی طاہر کلاچوی صاحب پخپلا هم دا خو اخلاق و سختن و یو سپیسلی او دا منور ذهن صوفی و غیائی آئینه دا غدا چا دا ننگو دی دا بیدیا للم گلاب و شفکونا یوزوی که بلزو که طاہر صاحب دا خبر کئی دا شعر پا جبا که دا غدوارا جهانونا او اتلا ذرا کاما دی دا یو و جنامونا زن سرنگ زن سرنگ
دغه پښتنه جاوید احساس داسې جواب کړه
طاهر صاحب د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارل کېږي کوم ته چې مونږ فنی طور ډېر منظم او فکری طور ډېر مستحکم شاعران وایو حقیقت دغه دی چې په ظاهر خو د دوی تعلق د تصوف سره او حقیقت هم دغه دی باقاعده د یوې سلسلې سره د دوی انسلاق و یعنی عملی طور هم دی صوفي و خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي بیا ظاهر خبره د دوی په شاعرۍ کې هم راغلی دي چې کله مونږ د دوی شاعري ګورو نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري دی چې کوم د حسن لپاره احترام لري د مینې لپاره کومه ګهرائی لري دا د ده خاصه او حصه ده دغه تصوف شاد برکات و یا کلاسیکي تصور کائنات هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور شته ځای په ځای دی یو هغه نصیحت آمیز فنکارانه ماحول هم جوړوي چې د دوی په شاعري کې یو انساني وحدت مونږ ته مخې ته راځي لکه دی د انساني وحدت علمبردار شاعر دی هغه افاقي انسان دوستي چې بنیادي زمونږ هدف دی یا دا ادب هدف دی هغه افاقي انسان دوستي د دوی په شاعري کې شته سومره افکار دي هغه تصوفي افکار دي کا کلاسیکی تصور کائنات دی که د حسن سره د حسن متعلقات دي د مینې نور نفسیات دي د دې ټولو اظهار طاهر سے پرومانی لهجه کې کړی دی پرومانی او فنکارانه لهجه کې کړی دی د یو فنکار شاعر دی یعنی مونږ دا خو نه وایو د رومانی شاعر هم دی ځکه چې دوی سره سومره د جمال تصورات دي یا دوی چې سومره د جمال مناظر پیش کړی دي د حسن او زلفې او سترګې د محبوب خرام رفتار د هر څه د شاعرۍ برخه دي نو دا په دې خبرې دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی خو د ده چې کومه لهجه وه هغه ډېره فنکارانه وه د دوی تشبیحات ډېر نادر تشبیحات وو د دوی استعارې هم ډېر اهم استعارې د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو یعنی یو خو دی د فارسي روایت سره هم تړلی وو د فارسي سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو باقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی خندې ګل په نوم او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو نو د دې درې روایتونو دا چې کوم فني روایات دي یا فکري روایتونه دي د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي او داسې ډېر کم شاعران کولی شي نو که چېرته موږ په دې بنیاد وګورو نو دا ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو دی د روایاتو شاعر وو روایتي شاعر نه یعنی دی د روایاتو شاعر وو دوی خپل یو طرز فکر لر خپل یو تصور کائنات لرلو او هغه تصور کائنات کې دوی استحکام غوښتلو یعنی دی د استحکام شاعر وو نو که موږ د دوی د کتابونو نمونه هم وګورو کنه ګوره دوی سره څومره بلکې دوی سره د تشبیهاتو یو مکمل نظام وو خو که تاسو د دوی د کتابونو نمونه هم وګورئ د حسن لمن ته ګوره کنه د حسن لمن یو تشبیهاتي یا تشبیهي ترکیب دی د مینې غیږ مزراب او سره خندې ګل د اردو کتاب دی طاهر کلاچوی صاحب فطرت نه زیات انساني حسن ته ترجیح ورکوي. انساني حسن اصل حسن غني. انساني حسن سره د خپل مینې چې کوم یو تعلق ته هغه برقرار ساتي، نو دا هغه یو عنصر دی چې دای یو افاقي شاعر هم ثابتوي او د تصوف سره علاقه دار شاعر هم ثابتوي.
احساس خټک مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کلچوي د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو.
غټه خبره چې لکه دې په سراکی بیلټ کې پیدا شوی او بیا چې بنو ته راغی، او ما خیال په 1900 او 1900 کې دې بنو ته راغلی چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسی شاعري ډیره زیاته وه. هغې هغه اوسه پورې هم شته، خو هغه وخت کې ډیر زیات هغې تاثیر و. نو د ده د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو. هلته بیا ډیر غټ غټ شاعران، ځکه چې سوچ او فکر د یو شاعر د بل شاعر نه اخلي، نو د ده په هغه ادبي ټولنو په تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخې ته شو، نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و، د ده شعر دومره تاثیر و چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو او بنو بیا ډیر درانه درانه شاعران هلته کې رامخې ته شو. بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته، چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي، د ژوند هغه معیار یې ښودلی دی چې او کوم د مسلمانیت یا د پښتونوالۍ اعلی معیار. نو دغه د هغه رنګونه دي. شعر هدایت شو وایي چې د خندا سلسله مه ختموه خانده، داسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. په د شعر کې ډېره ښکلا یعنی باید چې انسان د مسکانه او د خندانه ډک ووسي، هغه اله ډک پاتې کېدلی شي، اله د ده په خوله مسکا راتللی شي چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي، د یعنی د په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي. چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي، د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي، نو په ظاهر که دی ډېر ښکلا ولري، ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي، هغه تاثیر نه لري په معاشره کې. نو بیا هغه باندې که دی ډېر ځان شو کړي چې زه خوشحاله یم، خو بنیادی خوشحالي چې ده هغه د ده انر نه راوځي چې آیا ته په خپل ځان کې په خپل انر کې په خپل باطن کې کلیر یې. نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسي، نو هغه مطمئن ووسي او په ژوند کې د تر ټولو غټ نام چې دی هغه ته اطمینان دی، هغه ته تسکین دی.
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلچوي د یو بیت په حواله خپل یو خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
ما یو مولانا ته یو شعر وې، هغه ډېره دلچسپ خبره ده. هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وویل چې ناروا د ضرورت په وخت راواشي. بې ده وویل چې دا خو شعر چې کوم دی دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي. نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښې علم پروت وي او دې نه بعد فقه پرته وي، علوم پرته وي، نو بیا سړی ته پته لګېږي چې یاره دا سړی چې کوم ده د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی. نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی، دلته مطلب دا ده چې عشق هم موجود دی، دلته مینه هم موجوده ده، دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده، خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف او وحدت الوجود او دې سره تعلق لرونکی وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کوم دی، نو دا شیونه هم دلته موجود دي. نو دا خو زموږ چې کوم تعبیرات دي، تفهیمات دي، نو په هغې باندې تعلق ساتي چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو، د دې تعبیر څرنګه کوو. نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه جونو چې ملاوي د ویشته په دود نرۍ. نو دې مقصد خو دا نه شو چې مطلب چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی، هم دغه حیثیت ما درته وویل چې دوی په منځ کې یو تړون، یوه رابطه، یو انسلاک، یو مطلب ده چې اټیچمنټ شته او هغه د دوی د سبق دی. نو رحمان بابا ډېر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب ده چې اخیستی دی. نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب ده چې موږ ته د مجاز په پیرایه کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات، جذبات او تاثرات ملاویدای شي، دارنګه د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دے چھے دا مجاز پا پیرایا کشے دا مجاز پا لہجا کشے دا مجاز پا ربا کشے حقیقی عشق موجود دا
طاہر کلچوی پا کال 1902 آتیا کے دا جون پا اومنیٹا پا پیخور کے پا خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے پا حق ورسے دو جنازائی لمرائی بنو تراؤڑل شوا چرته چې خغا د خپل ژوند لویا برخه تیرا کړې وه په بنو کې جنازه وشوه او بیا په کلاچای کې خپل کلی ته یوړل شوه هلته د دویمې جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپرل شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد